اوردون کو د مشال ډیو په یو بل غړې کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ دېستي وخت د ورځې یو بجه شوي نن د خالی ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې دویمه نیټه ده په دې غړې کې به تاسو ته خبرونه دروو له هغې وروستو یو شمېر ریپورټونه لرو په وروستۍ نیمایي کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خپرونې یوه د رنګونو نړۍ او دویمه مدرسې په اوسني عصر کې خو لومړی ورزو شاهین بنیري ته چې تاسو ته د سر تازه خبرونه وړاندې کړي مهم خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم بشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې بعد دغه سیمې د دود دستور خیال ساتل کیږي پښتونخوا ولسي تحریک نن په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابرلې ده او د پاکستان پولې ته نږدې د هند په خاوره کې پر یو پوځي اډه ترهګر برید پای ته رسېدلی دی او څلور بریدګر وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړې کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې بعد د دغه سیمې د دود دستور خیال ساتل کیږي نوموړي دا څرګندونې پرون د کمیټې له غړو سره د مومندو د دورې پر مهال قبایلي جرګې ته کړې دي نوموړي وویل چې له ډېرې مودې راهیسې قبایلو ته ډېر زیات تاوانونه اوړېدلي دي او باید په اصلاحاتو کې د دغه زیانونو ازاله وشي بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په یاد کمیټې تنقیدونه کړي او ویلي دي چې دا کمیټې آزاد نه ده او غونډې ته د قبایلي سیمو هغه خلق رابلل شوي وو چې ملکانان دي او یا د اف سي آر قانون خوښوونکي دي اخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد د یاد کمیټې خلاف یوه قبایلي جرګه هم رابللې ده پښتونخوا ولسي تحریک نن په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نن مشال لیډو ته ویلي په غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي رهدارۍ په هکله خپل سفارشات وړاندې کوي نوموړي په نننۍ غونډه کې د ګډونوالو په اړه څه داسې وویل
پدې کې به وزیر اعلی صاحب راځي انشاءالله پدې کې به سپیکر صاحب راځي پدې کې ټول د پښتنو منتخب خلک پدې صوبه کې د کریډور په حواله سره بالکل په یو خوله شي او خپل حق وغواړو هغه حق چې پاتې شته مې به د نواز شریف اعلان وکړو بیا مکمل دوکه وکړله
د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د سیاسي ګوندونو غونډه په داسې وخت کې رابلل کیږي چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسته ده د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لار هواره کړي د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شهزاد پرون مشال لیډو ته ویلي د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه په تېره پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی اوسي
منګه با د سولې علي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو امید دی چې دغه ځل منګه دغه ناستې چې دي دا د تصمیمګیرۍ مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي
ټاکل شوی چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي د روان میلادي میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې خبرې وکړي د خبرو تمرکز به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په څرنګوالي وي د پاکستان پولې ته نږدې د هند په خاوره کې پر یو پوځي اډه ترهګر برید پای ته رسېدلې دی او د چارواکو په وینا څلور بریدګر وژل شوي دي دغه مشکوک یاغیان د پټانکوټ په سیمه کې اډې ته نږدې شوي وو خو ونه توانېدل چې هغه سیمې ته چې هلته جنګي هلیکاپټرې ولاړې دي ورسېږي پټانکوټ پر هغه لویه لاره پرته سیمه ده چې د جمو او کشمیر سیمه له نور هند سره تړي دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې دغه دوو هیوادونو ترمنځ د سولې هڅې زیاتې شوي دي او نږدې اونۍ مخکې د هند وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ او له خپل پاکستاني سیال سره وکتل دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ سعودي عربستان په بغداد کې 25 کال وروسته خپل سفارت پرانستی دی سعودي عرب په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت تړلی و چې صدام حسین د کویت د نیولو امر کړی و د عراق لپاره د سعودي عرب سفیر سامرال سبحان العربیه ټلویزیون ته ویلي په عراق کې د عربستان د سفارت له پرانستلو سره به دواړه هیوادونه وتوانېږي چې د ترهګرو ډلو پر ضد همکاري وکړي په خوا سعودي عرب عراق تورن کړی وو چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او همداراز انتقاد کاوه چې په عراق کې له سنیانو سره تعصب کیږي، خو بغداد دا تورونه رد کړي دي. عراقي ځواکونه وایي په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنیو له ویرې سپین بیرغونه پورته کړي او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راوتي دي. د عراق حکومتي ځواکونو د تېرې یک شنبې په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ. رمادي د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د روسیې وزیر اعظم دیمیتری مدویدوف ویلي او اوکراین ته د ګازو بیا ټیټه کړې ده سو دا قیمت اروپایي بازارونو ته له صادرېدونکي ګیس سره نږدې شي. پخوا روسیې یو متر مکب ګاز پر اوکراین په $230 خرڅاوه، اوس یې قیمت $212 ته راښکته کړی دی. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د یادې ډلې پر ضد یې 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالو ډلې بمباري کړې ده. د ائتلاف په یو اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه راغلي دي چې تلغفر سیمې ته نږدې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې 9 سنګرونه او 4 پلونه چې د ډلې ترې کار اخیسته له منځه وړل شوي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې به واوري په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړو د مومندو جنسي دوره کړې. ځایي خلک له دې کمیټې څومره مطمئن دي؟
کوم د غټ رکاوټ خو دلته دا ټول بروکراسي ده چې هغوی مطلب دا چې دا پاټه د هغوی پراجیکټ یا پټی دی، هغوی په دې کې بدلون چرته غواړي. هغوی خو هغه خلک رو غواړي چې هغوی دغه نظام سره مفادات تړي دي.
پښتونخوا ولسی تحریک نن په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د سیاسي ګوندونو غونډه رابللې.
کریډور په والا سره بالکل په یو نشي او خپل حق وغواړو. هغه حق چې پاتې شته مې بل نواز شریف اعلان وکړو بیا مکمل دوکو غلاتیا واپس خپل سر سره وځي.
پاکستاني سنټرانو له حکومت غوښتي چې د پېښور امي پبلک سکول او د اسامه بن لادن د وجل کېدو په اړه تحقیقاتي ریپورټونه ولسته په ډاګه کړي. د پاکستان حکومت وایي دا وخت په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان چې عمرونه یې د سکولونو د تلو دي سکولونو ته نه ځي. او د نن ورځې د رنګونو نړۍ په اونیزه خپرونه کې به واورئ.
آج سماج مې اس کی عزت ہوتی ہے جو قانون توڑتا ہے، لیکن میں اس کی عزت کرتی ہوں جو قانون توڑنے والے کو توڑتا ہے۔
پورب تو بھاگ جا ہے۔
ورنگونو نڑے اونی زخبرونه کې نور هم یو شمیر موضوعات باندې بحث شوی. لمشال ډیو سره اوسه.
نو زخبرونه لومړی ریپورت. د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز وایي د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کې به د ځایي رواجونو او روایتونو خیال ساتل کیږي. نوموړي دا څرګندونې پرون د یادې کمیټې له غړو سره د مومندو ایجنسۍ د دورې پر مهال قبایلي جرګې ته وکړې. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په دغه کمیټې تنقیدونه کړي او وایي چې کمیټې آزاد نه ده، ورته د قبایلو استازي نه بلکې د قبایلي سیمو ملکان را بلل شوي وو. نور تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال شانواز ترغزی راکوي.
پرون محمود جنسی ته د فاټه د قانوني حیثیت تبدل لپاره د قبایلو د رای اخستو د کمیټې غړی تلیو، خو په دغه کمیټې کې یو خواته د بیوروکراسي نه مراد اخستون کې ډیر اعتماد کوي، نو بل خواته پرې عمومي ولس سیاسي او سماجی ډلې او ځوانان هیڅ یو رقم اعتماد نه کوي. دغه خلک وای چې د یادې کمیټې چې د وزیر اعظم پاکستان لخوا جوړه شوې چیرمن سرتاج عزیز بیا بیا د قبایلي مراتو خبره کوي، نو امکانات داسې دي چې دوی اف سی آر نه ختموي. لکه سرتاج عزیز پرون هم د محمود ایجنسی جرګې ته د وینا په وخت ویلی وو،
باقي اصلاحات چې کوم دي هغه کې تلوار نه ده پکار، ټول خبرې واز نو پاتې بده د صبر سره او سپور سره پسول شو چې اصلاحات داسې شو چې تاسو کوم مراد دي هغه کم نشي. اور اصلاحات بنیادی مقصد دا دے چې عوام او زندگی څنګه خښ تاسو نه نه اصل چې دې هغه څنګه ټول پاکستان په مطابق هغه بهتر شي کبه مکمل کا برابر شي کبه بهتر شي ان شاء الله ترقی عمل به ضرور شروع کیږي اور اسلام بتا سی کیږي شاید اگر مې تاسو مطمئن
نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند محمود جنسي مشر دی هغه وای چې هغه هیڅ کله خوشبین نه دي چې ګنې دغه کمیټه به آزاد فیصله وکړي
د ټولې پښتونخوا د پښتنو زما په ریواج کې هیڅ فرق نشته زما په جبر کې فرق نشته زما په دود دستور کې فرق نشته د ریواج خبره دا خو دې مونږ ته ځکه ریواج نوم له وکړي چې په دې ما مطمئن کړي نو دا خبره ځکه مونږ دې باندې شک کوو
د پاکستان تحریک انصاف ګوند محمود جنسي مشر ساجد محمود وای
او وی په خپل مشرانو کما وی په یکلو مخینه اما خلکو ته د خبرو مقور کوله نو په دې دوران کې زموږ سیاسي مرګري چې کوم اوس موږ را پاتې دوه موږ چې موږ د خبرو کول مقر کړل شي موږ را پاتې دو او موږ د ګول سیار ګوناري ولې او موږ خپل احتجاج ریکارډ کو زه دا چې په ټول فاټه کې به ان شاء الله چې دې په ګول سیار ګو باندې استقبال کیږي نو زموږ په پاکستان کې د کمیټو نه هیڅ اعتماد نشته
د فاټه سیاسي اتحاد د جنرال سیکرټري ظاهر شاه صافي وینا و چې هر کله یو کار حکومت نه کول غواړي نو کمیټي ورل جوړ کړي او د پاکستان په تاریخ کې د کمیټو نتیجې تر دې دمه پورا او د عوامو د خوخي کله هم نه دی راغلی
بیا دا خبره دا کړه چې د کمیټي جوړ کړل او ټوټي کړي ځلټانو خپل خلک راغواړي نو دا خبره خو مرچا ته معلومه ده کنه چې دلته خو بیروکراسي نه غواړي چې په قبایل نه راکو کې صدقه وشي ټول نه غټو کاوت خو دلته دا ټول بیروکراسي ده چې هغه مطلب دا چې دا پټا دا یو پروجیکټ دی پټې دی هغه په دې کې بدلون چرته غواړي هغه خوخه خلک راغواړي چې هغه څنګه نظام سره مفادات تړلې ټول هغه خلک راټول کړي
او یاد دی چې دا کمیټي به د ګرد قبایلی سیمه دوري کوي او دوی وای چې له هغه وروسته چې د ولس سره ملو شي کومه فیصله به کوي چې ګنده فاټه راتونکو حیثیت دي سوي شانواز ترغزي مشال ریډیو محمد ایجنسی
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي
پښتونخوا ولسی تاریخ نن په پیښور کې د کاجر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده د تاریخي مشر ډاکټر سید علم مسعود هم نن مشال لوته ویل چې په دې غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي راهداري په اړه خپل سفارشات وړاندې کوي له سید علم مسعود سره د مشال ډیو خبریال شبیر احمد جان مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتلي چې په نننۍ غونډه کې به څوک څوک ګډون کوي نو نوموړی په ځواب کې وایي
نننۍ غونډه خو د پښتونخوا ولسي تاریخ نه د طرف نه ده او زمونږ دا یو کنوینشن دی دې ته کاریډور کنوینشن وایو د کاریډور په سلسله کې په دې حواله سره خپل سفارشات سیاسي ډلو پارلماني لیډرانو ته پیش کړو په دې کې مونږ د خیبر پښتونخوا کې اسمبلی کې هغه ټولې سیاسي ډلې راغوښتي دي او یعنی د هغوی پارلماني لیډران هم راغوښتي دي په دې کې به وزیر اعلی صاحب راځي انشاءالله په دې کې به سپیکر صاحب راځي په دې کې به د مولانا فضل الرحمن کشر ورور لطف الرحمن مولانا صاحب راځي اپوزیشن لیډر هم دی په دې کې به انشاءالله د قومي وطن پارټۍ پارلماني لیډر سکندر شفاو راځي د جمع افغاني پارلماني لیډر انیس الله خان به راځي انشاءالله په دې کې به د اے این پی پارلماني لیډر سردار حسین بابک راځي نو دا هم راغوښتي دي ځکه دا چې ټول د پښتنو منتخب خلک په دې صوبه کې د کاریډور په حواله سره بالکل په یو خوله شي او خپل حق وغواړو هغه حق چې په اتهویشتم مې به د نواز شریف اعلان وکړو بیا مکمل دوکه وکړله بیا واپس خپل سر ته راوڅو
ټیک ده ډاکټر صاحب اخري پوښتنه دی که د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې څوک غړي شي د صوبایي اسمبلۍ غړي یا د پارټۍ مهم کس
ډېر مانه یې شو بخښنه غواړم ډېر ښایسته خبره وکړه د سردار اورنګزیب نه لوټه دی هغه په دې تیرو دواړو قراردادونو کې مدد هم سره کړو هغه به مې نشله راځي
پښتونخوا ولسی تاریخ نن په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده پر دې اړه تاسې د یا تحریک د مشر سید علم مسعود سره زموږ د همکار شبیر احمد جان خبرې اوریدلې
د مشال ریډیو دا
پاکستانی سینیټرانو د دې هیواد له وفاقي حکومت څخه غوښتي چې د پیښور ارمی پبلک سکول د جوډیشل انکوایری د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وجل کېدو او د غرنګ د نورو غټو پیښو رپورټونه دی ولستا په ډاګه کړل شي چې خلک اهم خبر شي چې کوم کوم ځای او چا چا غلطیانې کړې دي پاره نور تفصیل له اسلام آباد د مچلړو خبريال سیراج ظهیر په دې رپورت کې راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د سینټ غونډې په محل د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې د پېښور آرمی پبلک اسکول د پیښې تحقیقاتي رپورټ سره سره د حکومت د صحافي سلیم شهزاد، صحافي حیات الله د وژنې، د بنو د جیل د ماتېدو او د اسامه بن لادن په حقله رپورټونه ولس ته وړاندې کړي. دغه رنګ د متحده قومي موومنټ سینیټر طاهر مشادي وویي چې د پېښور آرمی پبلک اسکول معامله ډېره سنګینه معامله ده، باید چې د دې انکوائري وشي. سینیټر مشاهد حسین سید خپل بیان کې زیاته کړه چې د نل تر هلیکاپټر پیښې رپورټ هم تر اوسه نه دی ښودل شوی او نه تر اوسه سفارتکارانو ته دغه رپورټ ورکړی دی چې دا پیښه ولې رامنځته شوې ده. ده زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې د اوسامه بن لادن د پیښې رپورټ منظر عام ته راوستی شي. همدارس د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر لیفټیننټ جنرل ریټایرډ صلاح الدین خپل بیان کې وویل چې په پاکستان کې تر اوسه پورې یو رپورټ هم مهیته راغلی، باید چې اوس حکومت د آرمی پبلک اسکول د پیښې په ګډون د کارګل د پیښې رپورټ هم ولسته وخایي چې دا رنګ معلوم شي چې کوم ځای کې کمزوري شوې ده او هغه بیا لرې کړی شي. په دې اړه نن له مشال ریډیو سره نوموړي زیاته کړه،
د دې انکوائری ډېر ضروری ده او که په دې کې داسې سیز راځي چې په کې سرکاري راز وي نو بیا دې پارلیمان ته ان کیمرا بریفینګ ورکړي. ما دا هم وې چې دا رنګ نورې پیښې شوي چې تحقیقات یې نه دي شوي او ولس ته هیڅ پته نشته. ما د کارګل د جنگ د انکوائری غوښتنه هم وکړه چې ولې دغه جنگ شوی و، د دې څه ګټې پاکستان ترلاسه کړي او د دې څوک ذمهوار و چې کام ته معلوم شي. هندوستان د کارګل په حقله رپورټ وړاندې کړی او چې کوم کسان پکې ذمهوار ختلي وو هغوی ته سزاګانې هم ورکړي او پاکستان چپ او خاموشه ناست دی او موږ ته هیڅ معلوم نه دي چې دا جنگ ولې شوی دی، چا کړی دی او د څه دپاره یې کړی دی.
کله چې مشال ریډیو د دې سینیټرانو په غوښتنه د دفاعي چارو تجزیه کار عصمت وزیر نه وپوښتل چې د دې پیښې رپورټونه خپرول څومره ضروری دي نو نوموړي وویل،
کله هم څه واقع کېږي د دې لپاره یو کمیټي جوړیږي او کمیټي د دې لپاره چې یو تحقیق وشي او روټ کازز معلوم شي چې څه وجه وه چې دا واقع وشوه. هم همیشه کم ډیموکراتیک ملکونه دي داسې چې کم رپورټونه باقاعده عوام سره شیر کوي، هغه پبلک پراپرټي وي او د دې رپورټونو مهم چې کم اسپیکټ وي ادای چې مونږه د خپلو غلطو نه زده کوو. نو دا بالکل دا ډیمانډ جایز دی، دا پکار دی چې رو پبلک کی څومره انسټیټیوشنز دي چې په کومه کې کمی دي کمزوریاں دي خپل سلف ریفلیکشن وکړي، ځان ګریوان ته وګوري او کومه کومه غلطۍ دي هغه لري کی. نو دا خو ما په خیال ډېر ضروری دی او همدا چې به مونږه بیا مخکې ځو او کدا مونږه نه کوو نو بیا به دا واقع بیا بیا کی کم څنګه دی او هغه څه به حالات روان.
د غونډې دوران د سینټ چیرمن میار زارابانی غوښتنه وکړه چې باید د آرمی پبلک اسکول د وژل شو ماشومانو او نور سټاپ په یاد کې یو میوزیم جوړ کړل شي او دغه پیخي او د ماشومانو تصویرونه پکې ولګول شي. څنګه چې په نور ملکونو او په خاص توګه هیروشیما او کمبوډیا کې هم دا قسمه میوزیم جوړ کړی شوی دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو وګورئ. زو کوټه ته د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال لاهل شریف د جمعې په ورځ د بلوچستان د تربت او گوادر سیمو دوره کړي او هلته یې له قبایلي مشرانو سره په خبرو کې هوډ څرګند کړي چې په دغه هیواد کې به په نوي کال کې ترهګر ترهګري او درغلي له منځه یوسي. تفصیل د خدای نور ناصر نورو.
د پاکستانی پوز سرلشکر جنرال راحیل شریف ویلي په نوي کال 2014 کې به په دغه هیواد کې ترهګري جرمونه او درغلي له منځه وړي. دا خبرې نوموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان د بیل بیل سیمو تر دورې وروسته په دغه صوبه کې له بلوڅو قبایلي مشرانو سره په خبرو کې کړې. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو اداره یا ISPR رسنیو ته په لېږل شوي بیان کې د جمعې او خالي په منځنۍ شپه ویلي، د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف تېره ورځ د بلوچستان د تربت، تالار او گوادر سیمو دوره کړې او هلته یې د پوځ لخوا د پرمختګ د پروژو کتنه کړې. دا بیان زیاتوي، جنرال راحیل شریف تر دې وروسته د یادې صوبې له بلوڅو قبایلي مشرانو سره په خبرو کې ویلي، 2014 مې سوي کال به د پاکستان او بلوچستان د ولس لپاره د سولې او یووالي کال وي. بلې خواته د بلوچستان حکومت لخوا بیا رسنیو ته په لېږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي، د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري د جمعې په ورځ له جنرال راحیل شریف سره په دغه صوبه کې د پوځ د پرمختیايي پروژو کتنه وکړه او د پوځ قربانیانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. دا خبر پانی د وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری له خلی لیکي د گوادر کاشخر اقتصادي رهداري د بشپړېدو لپاره به په قامي جذبه کار کوي او د یادې پروژې لپاره به هر ممکن قدم اخلي.
تاسو د خدای نور ناصر نه رپورټ اوریدو. اردوونکو لکوټ یزو اسلام آباد ته د پاکستان د تعلیم وزیر مملکت وایي چې دا وخت په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان چې عمرونه د سکول د تلو دي سکولونو ته نه ځي، خو د په خبره حکومت هڅه کوي چې د بنیادي تعلیم لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او دغه ماشومان سکول کې داخل کړي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د قومي اسمبلۍ غونډې ته کړې چې تفصیل یې د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې.
د جمعې په ورځ ماښام قومي اسمبلۍ کې د تپوسونو د دمې دوران د قومي اسمبلۍ د غړي پرویز ملک لخوا د یو تپوس په جواب کې د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې دوی ته د 15 کالونو تر 14 کاله عمر پورې ماشومان سکولونو ته په نتلو اندېښنه ده، خو حکومت دغه لړ کې هر قسمه اقدامات کوي او دې دپاره یې تعلیمي بجټ د 2% نه په زیاتولو 4% کړی دی. د ده په خبره تېر حکومت کې 8 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر و، خو اوس دا شمېره 15 لکو ته راکوزه شوې ده او امید راتلونکي سروې کې به دا نوره هم راکمه شي. نوموړي زیاته کړه دغه لړکې د وفاق او صوبو د تعلیم وزیرانو ترمنځ وخت په وخت غونډو کې په مختلفو تجویزونو غور کیږي او د حکومت خواهش دی چې هر ماشوم په سکول کې داخل وي. خیبر پختونخوا کې د تعلیم څه صورت حال دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پخوانی صوبایي وزیر تعلیم او د تعلیم دپاره د قائمه کمیټې موجوده غړي سردار حسین بابک نه تپوس وکړو. نو دوی مختلفې ادارې فکر
پوری ماشوم مګرونه بهر دی وجه بنیادی هم دا ده چې یو خو ډېر زیات زموږ سکولونه تباه شوي دي. د آبادۍ چې کوم رفتار دی یا چې کوم آبادي ده په هغې تناسب باندې د سکولونو تعداد هم کم دی. خیبر پختونخوا ته دا بالکل دیوال په دیوال چې کومه قبایلي سیمه ده، حالات داسې دي چې هلته ډېر خلک خیبر پختونخوا کې پاتې کېږي یا نورو شعبو کې پاتې کېږي. اصل بیا تړلې د افغانستان چې کومه مسله ده، په افغانستان کې هم د امنیت فوج باندې بادي دلته پرته ده. دا ټول وجوهاتو په بنیاد باندې دلته ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي.
څه وجوهات دي چې دومره لوی تعداد کې ماشومان سکولونو ته نه ځي؟ په دغه اړه مو د تعلیمي چارو د کارپو او باچا خان تعلیمي ټرست د مشر ډاکټر خادم حسین نه تپوس وکړو. نو دوی
تعلیم درې اهم مسلې چې کوم په پاکستان کې او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې دي، په هغه کې یو مسله د سپلای سایډ باندې ده. مطلب دا دی چې داسې سہولیات ورته نور کړی کېږي چې کوم موجوده سکولونه دي چې هغې ته ماشومان راشي، یا د ماشومانو نه سکولونه لري وي، یا چې کوم سکولونه تباه شوي او دوباره روغ شوي نه دي. کوم خیبر پختونخوا کې ماشومان د سکول نه بهر دي، هغې لپاره کم از کم 6 سکولونه پکار دي، او چې کوم موجوده سکولونه اوران شوي او هغه په ټینټونو کې سبق وي چې هغه جوړ کړی شي.
همداراز د تعلیمي چارو یو بل کارپو او استاد ډاکټر محب وزیر وایي چې د بده مرغه حکومت پاکستان کې تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. د زیاتوي
دعوی خو ډېرې کېږي چې مونږ یو نظام تعلیم راوالو او په ځمکه داسې نه ښکاري. وخت په وخت دلته د تعلیم دپاره کمپین چلول کېږي، نو هغه کمپین سرته ونه رسولی شي. هغه واقعي کوسه کوسه ته ماشوم ماشوم ته پلار پلار ته هر چا ته ونه رسي، نو وجه دغه شي چې ماشومان د سکول نه بغیر پاتې شي. او بیا زمونږ د فاټه صورتحال داسې دی چې چېرته چې سکولونه ړنګ دي، چېرته چې ماسټر ډیوټۍ له نه ځي، نو هلته به ماشومان سکولونو ته څنګه لاړ شي؟
د ذکر دا چې سمود وړاندې د تعلیم دپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان په نایجیریا پسې په 2 نمبر لوی ملک دی چېرته چې زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال ریډیو ته وګستې اوریدونکو، په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکي په ګډون 2 تنه وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان شوي دي. د دې هیواد د کونو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون پر ټویټر وویل چې د پیښې په سیمه کې یو تن مشکوک نیول شوی او د پولیسو څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري اخیستې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د حمله په شدت غندلی او ویلي دي چې هغه کسان د سولې په خبرو کې زیان نه لري چې افغانان وژني او جګړه یې غوره کړې ده. په نور تفصیل د پرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو چې د زخمیانو په غږونو پیلېږي.
په خلیفت الله کې د پرونی حمله عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشوه چې مالک افغان دی، خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د د سیمې یو اوسیدونکي د چاودنې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کوره ښیښې ماته شوې ده کسان ته زخمیان وو.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکی وایي
ما کده میشه استاد بودیم یک انفجار د می داخل هوټل شد بعد از یک لمبه خطرناک بالا شد
مشکل ته ولاړو چې په هوټل کې چاودنه وسوه او یو خطرناک لمبه پورته شوه. دلته زما کور دی، د کورونو شیشې ماتې سوې او ډېر خلک زخمیان وو. په کورونو کې ښځې او کوچنیان په شیشو زخمیان شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایټالیا ایمرجنسی روغتون پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخته سیمه کلا بند کړې وه او خلکو ته یې د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د طالبانو ویان پر ټویټر ادعا کړې چې پرونی انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یوه بهرني رستورانت حمله کړې وه چې د 1400 بهرنیانو په ګډون 21 تنه پکې وژل شوي وو. په کابل کې تر حمله یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یوه څلور اړخیزه غونډه وشي. شاغلی غنی له دې خبرې سره پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ دی یو انتخاب وکړي او په زغرده یې وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بله غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د دې خبرو پیل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله په اړه په خبر پاڼه کې ویلي افغان حکومت به د هغو کسانو د محو کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد جګړه جاري ساتلې او وسله یې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بې ګناه افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تېرې دوشنبه په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکي وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یوه کاروان شوې وه چې په سیمه کې د تېرېدو په حال کې وو.
اردوونکو له کابل زو د خیبر پختونخوا مردان ته د تېرې سه شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د شناخت کارډونو په دفتر کې ځانمرګي برید وشو چې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان پکې ووژل شول. په مردان کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له تېر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. تفصیل له سیمې د مشال خبریال زبی مومن راکوي.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو په ځای عملیاتو ترهګر ځپلي، خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تېرې سه شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمه ییز دفتر کې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ ویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالي ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو له 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادعا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ضرب عضب چې شروع شوی دی یا د نېشنل اکشن پلان چې کوم دی، نو د هغې په نتیجه کې وخت ده چې هغه خونړي د هدفونه به لګېدل هغه اوس کافي کم شوي دي. لیکن بل طرف ته چې وګورې نو د دې جنګ جرړې چې کوم دي ډېرې خورې دي، نو دا داسې په لنډ وخت کې د دې ختمول یا د انجام ته رسول مشکل کار دی. نو تا یو طرف ته جنگ بروانی بل طرف ته به د جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا به سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندي وښيي.
خامخا د دې معنا دغه هم ده چې دا وښيي چې بای که تار څومره پرېشن کړي نو موږ ژوندي یو، خو په پوره طاقت کې یو دا کار کوي شو او دا خو مطلب دی چې اسان کار او پبلک راستلو څه خاص تلاشي نه وي. نو اسې دا زه چې کوم دا پوینټ اسان هم وي، نو په دې وجه باندې دغه دواړه باندې تیروځي چې لکه دوی به ځان هم ښيي او دا پوینټ هم اسانو او فرد چې دا څه نورم چې دا کې سم واقعات وشي.
د یادونه وردا چې تحریک طالبان پاکستان په 13/15 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربیره د خیبر پختونخوا مرکز پیښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیم د برید مسولیت هم منله او چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویش کسان وژل شوي.
اذنکو زبی مومن رپورٹ موریدو یونی وبج شویل شاین بنری د خبرو لاندې زورو.
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځنګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز مومند ته د خپل سفر په خوې دي چې قبایلی سیمو کې اصلاحاتو کې بعد خلکو د دود دستور خیال ساتل کیږي. پختونخوا ولسی تحریک نن په خبر کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابرلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد ویلي د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او په تېره پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی اوسي. د پاکستان پورې د نږدې د هند په خاوره کې پر یو پوځي اډه ترهګر برید پای ته رسېدلی دی. د چارواکو په وینا په دې برید کې څلور بریدګر او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. سعودي عربستان په بغداد کې 25 کاله وروسته خپل سفارت پرانستلی. سعودي عرب په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت تړلی و چې صدام حسین د کویت د نیولو امر وکړ. عراقي ځواکونه وایي پر مادي کې د خپل واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. رمادي د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد ائتلاف خبر ورکړي چې د یاد ډلې پر ضد څلور ویش هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې په اسلامي دولت وسلوالو ډلې هم بمباري کړې ده. او د یوکرين په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روس پلوه بلتون غوښتونکي په یو او بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوې اوربندۍ مات کړې ده.
روزن کو خبرونه لنډیز مول مشال دی ورد چې شاهین بنری وړاندې کول تاسو ته او سم په دین مې کې ساسه لپاره دوه ونې خبرولې لرو. مدرسې په وسنیا سر کې او د نړۍ رنگونو په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدل شي. د خبرونه قربا ګلیاسي
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه و منې هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لر بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرون چې د امریکا یوې شخصي خلای کمپنی سپیس ایکس بغیر له خلابازه خلا ته د راکټ لیګلو کامیابه ازموینه کړې ده. دغه راکټ په کامیابۍ سره د خلا په مدار کې د چکر وهلو وروسته ځمکې ته ستون شوې ده.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
د دې نوبلاند سپیس ایکس یو لس مستوي سیاري مدار ته لګلې وي. د فالکن هم کرافت د فلوریدا نه الوت پیل کړي وو او له هغه ځای نه 10 کیلومتر لري کیپ کینول کې عمودي سفر وروسته کامیابی سره خوش شوې دي. په ځمکه باندې نیغ کوزیدو د لومړی تجربه نه و بلکې د دې نوبلاند هم داسي ازماینه شوې وي. د سپیس ایکس مشن وای چې نجی خلای سفر خرچه به نیمه شي. د دې نوبلاند د سپیس ایکس سو خلای جازونه د پیخ ښکار شوی ول خو فلکن هم جاستر وسه پوری اتلس مسلسل کامیاب سفرونه کړی دي چې نړیوال خلای مرکز ته سامانونه رسولی دي. سپیس ایکس کمپنی نړیوال خلای مرکز ته د سامان رسول لپاره ناسا خلای ادارې سره د 1.6 ارب ډالرو معاهده کړی ده. په دینی بي تجربه کې فالکن هم راکټ په فضا کې شاوخوا 200 کیلومتر بلندۍ ته رسیدلی وو او کامیابی سره په قلا رزمکه مالی کوشوې دي. چې کله فالکن هم راکټ په ځمکه کوش شو نو په هغه وخت کې د سپیس ایکس کارکونکو ډیره زیاته خوشحالي ونمانځله. The SpaceX مبصرینو د فالکن نه هم په خلا کې سفر او واپسی ننداره ډیره په زړه پورې بللې.
د امریکا خلای ادارې ناسا د تحقیق لپاره په یوه مهمه آلی کې د خرابې لوج د مارچ په میاشت کې مریخ سیارې ته تلونکي میشن ځنډولې دي. ناسا اداره وایي د فرانس خلای ایجنسی لخوا ورکړل شوی آلی کې د خرابې مطلب دا دی چې مریخ سیارې ته میشن نشي کولی. د ناسا ادارې تر مخه په دغه آلی کې د خرابې لوج کیدی شي چې دا میشن تر دوه کلونو پورې وځنډول شي. د انسایټ نوې خلای جاز د مارچ په 18 نیټه مریخ سیارې ته روانېدو چې په هغه سیارې به یې د ځمکې د تل جاج اخستو. ناسا اداره وایي چې د مریخ سیارې ته د میشن ځنډولو فیصله د تحقیق په آلی کې جوړ شوې خرابې په سمولو کې د ناکامۍ وروسته یې کړې ده. د ناسا یو چارواکي ایف پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې د مریخ میشن په اړه به راتلونکي څو میاشتو کې فیصله وشي، خو دا خبره واضحه ده چې مریخ سیارې په اړه ساینسي موندنې او معلوماتو راغونډولو ته ژمن دي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې اټکل کړی چې 2014 کال به د 2015 کال په پرتله زیات ګرم وي. د برتانوي موسمیاتو محکمې تر مخه 2014 کال کې به درجه حرارت 1.1 سلسیس نه بره وي. د نورې نړۍ په شان برتانیا کې هم 2015 کال تر ټولو ګرم وو. دغه نوې پیشنګوئی د کمپیوټر ماډلز او په شماریتي طریقې کار په مرسته شوې دی چې په کې د راتلونکو 12 میاشتو درجه حرارت ریکارډ کړل شوی دی. د یو نوي تحقیق تر مخه د چارلز ډارون نظری ارتقا ته مرسته ورکوونکي فنچ مرغۍ بقا له خطر سره مخ ده. د ایکوډور په ګیلافیکس جزیرې کې په فنچ مرغیو ته د خزندونه منتقل کیدونکي ناروغۍ څخه خطر جوړه شوې ده. د نوي ریاضتي ماډل تر مخه په راتلونکي 500 کلونو کې د مرغۍ دغه نسل معدوم کیدی شي. خو ساینسدانان وایي چې انساني مداخلت له وجې د فنچ مرغۍ نسل معدوم کیدونه بچ کیدی شي. په 1920 لسیزې په لومړنیو کې په ګیلا پکس جزائر کې د اوسیدو پر وخت چارلز ډارون دا مشاهده کړې وه چې په مختلفو جزیرو کې فنچ مرغۍ ترمنځ تر ډیره حده مماثلت موجود دی، خو د دغه مرغیو مخو کې د یو بل نه مختلفې دي. دا جزیرې چې زیاتره په وچه دي، ډارون دا نتیجه اخذ کړه چې دا مرغۍ په لومړیو کې یو شان وي، خو وخت تېرېدو سره د ارتقا په مختلفو اقسامو کې ویشل شوې دي. په ګیلافیکس جزیرو کې د فنچ مرغیو د 14 نه واخلي تر 13 پورې اقسام موجود دي. د امریکای کالیفورنیا ریاست کې بغیر له ډرایور د گاډو ضابطه کارانو د مسویدي تجاویز خپاره کړي دي چې په سړکونو به بغیر له ډرایور گاډي چلیدونکو لپاره لاره هواره شي. خو د ډپارټمنټ آف موټر وهیکلز ډی ایم وی وایي چې موجوده قوانینو لاندې دا خبره ضروری ده چې لایسنس یافته ډرایور به په گاډي کې موجود وي. کچري ټکنالوژي ناکامه شي، نو په هغه صورت کې به په گاډي قابو موندل اسان وي. کالیفورنیا ریاست د ترقۍ لپاره تر ټولو زیات ازمایشي میدان په توګه کتل کیږي، او په دې لړ کې دغه قواعد هم په مثالی توګه وړاندې شوي دي. بغیر له ډرایور د گاډو ممکنه صارفینو لپاره به خصوصي روزنې ضرورت هم وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم موجین دی لاسټ لیجنډ دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 85 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سرپرایز جرنی ټو د ویسټ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 6.2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. فلم دی روډ چیپ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سسٹرز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهرخ خان نوی فلم دلواله په لومړي نمبر دی. فلم دلواله په هند کې د 16 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی، او په ټوله نړۍ کې د 200 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې تر اوسه پورې د 70 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 350 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ فلمونو مشهور سیریز ایکس مین نه هم فلم ایکس مین اپوکلیپس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په 2016 کال کې د فلم ایکس مین ډیز آف فیوچر پاسټ دویمه برخه ده. د ایکس مین نوی فلم کې مشهور اداکارانو جیمز میک اوی، مایکل فسبندر، جینیفر لارنس او آسکر اساک کار کړی دی. دا ساینس فکشن فلم دی. دا فلم به د مئی په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. Fall.
many things over many lifetimes. Trying to hide. Ra, Krishna, Yahweh.
Ever since the world found out about mutants, there have been secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God. They believe that tens of thousands of years ago, an ancient being was born, the world's first.
Mutant.
You are all my children. And you're lost. Because you follow blind leaders. But I am here now. I'm here for you.
Oh God.
He can control all of us.
Charles!
The world needs the X-Men.
That's why I'm here. To fight.
Not all of us can control our powers.
Then don't. This is war.
د امریکا او برتانیا په شریک نوې خیالي فلم فانتاستیک بیست اند وير ټو فایند دم بعد د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي جے کے رولینګ په ناول جوړ شوی دی چې هم دغه عنوان یې دی. د دې نوړاندې جے کے رولینګ مشهور ناول سیریز هری پوټر لیکلی وو. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار او آسکر ایوارډ ګټونکي اډی ریډمین کار کړی دی.
Yesterday, a wizard entered New York with a case. A case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped. Was open?
Just a smidge.
Mr. Scamander!
د هندي سینما مشهور اداکاره پریانکا چوپرا نوې فلم جے گنگا جل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې پریانکا چوپرا پولیس افسر وي، ابا ماتور په یو خارګوټي کې لومړنی خزینه افسر وي او په هغه خار کې د بااثره او جرایم پیشورو خلاف مبارزه کوي. دا فلم مشهور ډایرکټر پرکاش جا جوړ کړی دی چې په فلم کې پخپل هم کار کړی دی. فلم جے گنگا جل به د مارچ په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
ابا ماتور، ایس پی بانکیپور. मैं इस जिले की पहली महिला एसपी हूँ और एक बात आप सब याद रखिए, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई हूँ।
इस बांकेपुर में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब हमारे इशारे पे होता है। चार बार से बांकेपुर के विधायक हैं हम।
आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है।
पूरब तो भाग जाए, पश्चिम भाग ले, उत्तर भाग जाए, दक्षिण भाग ले।
मैडम सर, आप ठीक तो है ना?
नमक खाके का खाते हो और उसका हक उन लोगों को बेचते हो जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन उनका मतलब बनना बंद हो जाएगा ना, लात मारते देर नहीं लगेगी उनको।
हम सब ठीक करते हैं मैडम सर।
कीचड़ को धोने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है बीएम सिंह, गंदे पानी की नहीं।
फकीर की माई खाए कब तक मनावेगी।
د هندي سینما اداکاری سونم کپور نوې فلم نیرج لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ فلم دی. دا فلم د نیرج بهانت په جون جوړ دی. نیرج د پان ام فلایټ 3 جاز ایر هوسټس روي چې په هغه جاز کې د 3500 نه زیات مسافر سپاره وو او په 1948 کال کې د ستمبر په 15 نیټه ترهګرو دغه الوتکه یرغمال کړی وي. په دې موقع نیرج ډیره زیاته بهادري وښایي او د ټولو مسافرو ژوند بچ کړي. د هند حکومت د نیرج بهادري په لټ کې تر ټولو لوی اعزاز اشوک چکرا ایوارډ هم ورکړی وو. دا فلم به د فروری په 19 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Hijacked by four terrorists from the Abu Nidal organization. And then, after 16 hours, the terrorists started shooting at the survivor. Pakistan security forces stormed the building. According to sources, four hijackers.
Good morning, captains. I'm Neeja Banod. I'm your head purser today.
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard Pan Am 73 to New York via Karachi and Frankfurt.
Have a safe landing.
Thank you so much.
समय सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ.
कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
ڈیموکراسی او جمہوری ارزشتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونی د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوې ده. بيخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافي هلته په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره ځای خود
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره
ډیر زر
مدرسے پوسنی عصر د مشال ریڈیو په اونیز خبرونه مدرسے پوسنی عصر کې موز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې د ترهګری پر ضد د جوړ شوي کړنلاري نېشنل اکشن پلان په ذکر سو نکاتو کې یوه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کېږي، حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د تازه شمیرو له مخې د 15,000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټر دي او په همدومره شمیر کې نا رجسټر شوي مدرسې یادیږي چې تر 30,000 زیات کسان درس پکې وایي. که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کېږي، خو د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خوا ته جدي پام اړولی دی. په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی د مدرسو رجسټریشن یا نوملیکنه، د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دی. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 50 سازمانونو د اتحادیې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استاد سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چارو خبرې اترې ورسره وکړې. د پاکستان کورنی چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبری غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټول مالی چارې به د بانکونو لالارې پر مخ وړل کیږي چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سوو پیسو شفافیت په ډاګه سي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے و د قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګنده کړې ده. بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
نوموړي خبري غونډې ته زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي سوي دي او په دې لړ کې به د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یوه کمیټي جوړول کیږي.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلومات لپاره د تعلیم وزارت د مذهبي امور وزارت صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټي به جوړول کیږي. کوم بچي سفارشات جوړوي عالمان په دې خبره تیار شول. خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار بلکې ټول تعلیمی ادارو په حواله دا پکار ده.
په پاکستان کې څه باندې یوه لسیزه وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه ځینې پریکړې وسوې. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې هغه وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجسټریشن سلاسي وو.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسټریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی اکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسټریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولې یوه سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب له لارې او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پر مخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتي ذاکر الله ذاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله چې دغه د مشرق یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو دپاره لازم او ضروري دی. د دې دپاره که د دې نه بعد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دې راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم کړي. مثلا د ازهر مثال بوالو د جامعۃ القروین د مراکش یا د جامعۃ زیتونه د تونس یا د ام درمان جامعې د اسلامي جامعې د سودان په دې ټولو کې شرایط دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومليسي یا د عصري ښوونځي نه راغلی بلکې په عربي ژبه کې خو د ټولو ښوونځیو د پاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی نو تر څو پورې چې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي تر هغه وخته پورې دغه خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یوه موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. که څه هم په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړه کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واسطي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائده دا ده چې نصاب به یو سي. نصاب چې یو سي قوم به یو سي. یعنی بهری مکتبی فکر خلق با بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغه شیانو تقسیم. دویم اگر بدای چې حکومت که مدرسه په خپل اختیار کې واخلي د دوی دا سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی ډېرې وسه وي، نوکریان یې نه وي، یو شی نه وي، نو دوی په احساس یې کمتري کې مبتلا وي. د دې یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندان وي، په احساس یې کمتري کې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فیدادی چې په حکومت په دغه مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، په هغه کې به جدید علوم شامل کړي، علما به هم له جدید دنیا سره خبر شي، او بیا دا مدرسې به په دغه انداز جوړ کړي که څوک بیا له دغه ځای د جدید علوم خوا ته ځي، مثلا تر لسمه پورې داسې یو نصاب جوړ کړي چې په هغه کې طلبه هم چلېدای شي، د دین طلبه او د دنیا طلبه هم چلېدلی شي. لاغه بعد بیا تخصص د علماو لپاره بیلی او د دینی علماو طالبان لپاره بیلی، نو دغه صاحب دوی ته نوی جدید علوم ورکی، د دوی علمی معیار به هم د زمانه سره برابر شي.
د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر او د دې صوبې د باچا خان پوهنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري، او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکی ګڼي.
کم فنڈو ناراضی خارج نہ مطلب دا لکا اغن خلق و طرف نہ لا دارو طرف نہ مختلف و چاہتا زکات پنم چاہتا خیرات پنم چاہتا صدقے پنم چاہتا سپنم مطلب ایران نہ سعودی نہ مشرق وسطی نور ملکان بھی کم بھی خاص کر عرب و حیوازو نہ دائے ورسا ورکی نور نور آگئے کئی مطلب دا لکا پیو شان انجیو ہم دے پا یو بل شان باندے یو اغا ہم دے او یو بل غټ پرابلم دی. دغه هم د پرابلم ورته وایي، لا سهولت ورته وایي، دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کومې دي دا ډېرې غریبې دي، او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي، او سرپوټونه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شی نشته.
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اند دي چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي، او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولن اولنې او د بنیادي تور باندې ضروري خبره دا ده چې د مدرسو نصاب دې باقاعده دا سه هدف پورې بدل شي چې هغه بالکل انقلابي تور باندې داغه بدلون پکار دی. ځکه چې په هم په دغه نصابونو کې په مدرسو کې شدت پسندی خودلې شوې ده، بنیاد پرستی ورته خودې شوې ده. بل خبر دا ده چې دا ټولې مدرسې چې کوم دي دا یو خاص فقه دی، یو خاص طریقې باقاعده پشت پناهی کوي، او داسې خبرې جوړوي چې هغه فرقه واریت ته چې کوم دی خبر وړاندې کوي. نو د ترسو پورې چې د مدرسو نصابونه حکومت جمهوری حکومت په خپل کنټرول کې نه اخستی، تر هغه پورې صرف د رجسٹریشن خبر چې کوم ده دا اته په دیوال باندې شونه کول دي.
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي څه ډول بدلون ته غاړه نږدي، او په دې نظر دي چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولي. د کراچی د ابوالخیر مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو پنیوکی کول سره وایي چې حکومت دې لومړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا ښوونځیو حالت ورسم کړي، او یو مثالی نمونه دې وګرځوي، بیا دې مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاري سکولونه موجود دي، پاغه کې خلکو میخي تړل دي، ساوړي پکې تړل دي، هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي. ټول کلاول دي حکومت دا چلو کی چې اول دا غوي پلاس کې کوم سکولونه دي، هغه تعلیمي ادارې چې کوم د حکومت په لاس کې دي هغه دې داسې یو ماډل جوړ کړي چې د هغې نه بعد عوام هغه وګوري چې وایي چې دا زموږ لپاره یو رول ماډل دی. نو بیا به پخپله خود به خود دا علما به هم بیا ووایي چې نه، دا حکومت حقیقي طور سره اصلاحات غواړي، او دوی دې دپاره مخلصه دي دې کار دپاره. نو بالکل بیا به د هغوی خبرې کول لپاره، د منل لپاره بیا به تیاری که حکومت خپل تعلیمي ادارې کې رول ماډل جوړ کړي، او بیا د هغې نه بعد دې علما سره دې خبره وکړي دا مدارس دې واخلي. بے شک چلو صحیح ده، اکه علما ورله نه ورکوي نو بیا دې حکومت داسې مدارس دې بیا قائم کړي چې هغه د عوامو دپاره یو رول ماخلي، بس ټیک عوام دې بس په هغې کې دي، دا مدارس به پخپله شړ شي. بیا پکې نه به دا معامله چې مسلکي اختلافات دي، نه فرقه وارانه اختلافات دي، دا ټول معاملات به حل وي.
پا په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع توده سوې چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره یې عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د روانې لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاري. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.